د دوه ولسمشرانو لخوا لاسلیک شي. د کاناډا یو لوړ پوړی چارواکی وایي طالبان د پاکستان د حکومتي ادارو پراخ ملاتړ لزان سره لري. خو لومړی خبرونه په بهرنی خبرونو کې اوري چې په جاپان کې د ژغورنې کارکونکو د اورشیندنې یا تشفشان سیمې ته نږدې شاوخوا 30 کسان موندلي چې بې سده دي او ګمان کېږي چې مړه به وي. د افغانستان خبرونه اوس وخت سید کمال شاه عارف تر اوروي.
د خبرونو سرچکی د کناډا د کډوالو او تابعیت د چار وزیر وایي چې هیواد به د افغانستان د پراختیا لپاره په کلنی ډول 90 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د نوي جمهور رئیس د لوړ مراسم لپاره ټاکل سوی کمیسن وایي ټول آمادګی نیول سوی او ټاکل سوی د مراسم سبا د کابل کې ترسره سي. او د بغلان په دهنی غوري ولسوالۍ کې د بورسولو درې پروژې نن کار پیل شو. د خبرونو تفصیل. د کناډا د کډوالۍ او تابعیت چار وزیر وایي چې هیواد به د افغانستان د پراختیا لپاره په کلنی 90 میلیونه ډالر مرسته وکړي. کریس الکساندر نن ازادي رادیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې دغه مرستې به د پوهنې، د ښځو او بشر حقوقو او نورو ټولنیزو پروژو متمرکز وي. الکساندر چې د نوي افغان ولسمشر د لوړ په مراسمو کې د ګډون په هدف کابل ته راغلی وویل چې په کال کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره هم 110 میلیونه ډالر مرسته کوي. له کناډا سربیره یو شمېر نور مرسته کوونکو هیوادونو هم له نوي افغان حکومت سره د خپل مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. د نوي جمهور رئیس د لوړ مراسمو لپاره ټاکل سوی کمیسن وایي ټول آمادګی نیول سوی او ټاکل سوی دا مراسم سبا په کابل کې ترسره سي. دا لومړی ځل دی چې د واک چارې د منتخب جمهور رئیس څخه بل منتخب جمهور رئیس ته په سولېج ډول انتقالېږي. د افغانستان نوي جمهور رئیس ډاکټر اشرف غني احمدزی به د لوړ تر مراسمو وروسته د نوي جمهور رئیس په توګه په کار پیل وکړي. په ورته وخت کې د اشرف غني احمدزی ویان طاهر ظهیر ویلي چې د نوي جمهور رئیس د لوړ تر مراسمو وروسته به د اجرا رئیس د لوړ مراسم هم ترسره سي. د افغانستان مشرانو جرګې د هیواد د راتلونکي حکومت څخه وغوښتل چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د ولسمشر حامد کرزي په نوم کړي. دغه پیشنهاد یک شمې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یو شمېر سناتورانو لخوا وسو. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د جرګې په عمومي غونډه کې ننول چې دا ډېر د ویاړ ځای دی چې ولسمشر حامد کرزي په سولېج ډول نوي جمهور رئیس ته واک سپاري.
روان حکومت نه تقاضا دای چې پیشنهاد دای چې د کابل نړیوال هوایي میدان د جراتمار حامد کرزی پرون کې مشرکاتونه که مخالفی سور کړ شین کار خو په اتفاق دارو سره تایید شو.
ولسمشر حامد کرزی له تیرو ډیر لسکلون راهیسې د افغانستان ولسمشر دی او ټاکل سوی سبا واک نوی افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته وسپاري. او د بغلان په دهنی غوري ولسوالۍ کې د بورسولو درې پروژو کارنن پیل شو. دغه ولایت د بورسولو مشر انجنیر محمد نعیم نوابی ازادي رادیو ټول چې دغه پروژو باندې 15 میلیون افغانۍ لګښت شاغلي چې د جاپان له خوا ورکول کیږي. شاغلي نوابی زیاته کړه چې په دوه پروژو کې د بورسولو کانالونه، د اوبو بندونه او یو شمېر نور پروژې شامل دي. هغه ویل چې د یاد پروژو په بشپړې دوه سر به 15,000 جریبه ځمکه خړوبه سي او په سلګونو کورنۍ بورڅخه ګټه پورته کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه نړیوال خبرونه سلیم احمد سالي وړاندې کوي.
السلام علیکم. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په ملګرو ملتونو کې تر وینا یو ورځ مخکې وویل دی به هغه تورونه او درواغې په شکل چې فلسطینی ولسمشر محمود عباس د دې سازمان په عمومي غونډه کې ویل دي. نتنیاهو چې نن له تل ابیب نه نیویارک تر روان وویل دی به د عباس هغه تورونه رد کړي چې ویل دي د اسرائیل پوز د غزې د سختریزو په وړاندې په 50 ورځنۍ جګړه کې د نسل وژنې جنایت کړی دی. په دې جګړه کې نږدې 2,200 فلسطینیان وژل شوي چې ډیری ملکیان دي. عباس په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل په اړه د جمعې په ورځ په وینا کې څرګندونې کړې وې. ټاکل سوی نتانیاهو د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته سبا وینا وکړي. بیا به واشنگتن ته ولاړ سي چې د چهارشنبې په ورځ د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. په جاپان کې د ژغورنې کارکونکو د اورشیندنې یا آتشفشان سیمې ته نږدې شاوخوا 30 کسان موندلي چې بې سده دي او ګمان کېږي مړه به وي. د جاپان د مرکزي سیمې ناګانو ادارې پر خپل ویبپاڼې لیکلي چې د 30 کسانو زړونو او سږو کار پرې شوی دی. تر هغو چې د پولیسو ډاکټرانو دغه کسان نوي معاینه کړي د جاپان چارواکي هغو کسانو ته چې د مړینې شک کېږي دغسې اصطلاح کاروي. په اونټاکي نومي غره کې دغه آتشفشان پرون غرمه پیل سو چې د غرختلو مشهور ځای دی. د پیښې له ځایه نن په زیاته اندازه ایرې شاوخوا سیمو ته په خپرېدو دي. په فرانسې کې به د مشرانو جرګې په نننیو انتخاباتو کې محافظه کاران بیا څوکۍ وګټي. د محافظه کارانو یو ایم پی ګوند به سږ کال په انتخاباتو کې دریم ځای ونیسي، حتی ممکن شي اړخي ملي جبهې ته هم د لومړي ځل لپاره یوه څوکۍ ورسیږي. په فرانسې کې مشرانو جرګه دومره صلاحیت نه لري. د ولسمشر فرانسوا اولن سوسیال ګوند لا هم پر ملي شورا او ولسي جرګې کنټرول لري. د قوانینو تصویب په ولسی جرګې پورې اړه لري. د فرانسې مشرانو جرګې ته غړي د خلکو په رایو نه ټاکل کیږي، بلکې یوازې په ملي کچه اته اتیا زره سیمه ییز او محلي انتخاباتي چارواکي کاندیدانو ته رایه ورکوي. شي اړخو ګوندونو له 1905 میلادي کال راهیسې پر مشرانو جرګې کنټرول درلود، خو په 2011 میلادي کال کې په تاریخي انتخاباتو کې دوی بایلوده، او دا مسله په تدریجي ډول د پخواني ولسمشر نیکولا سرکوزي د ماتې سبب سوه. د هانګ کانګ پولیسو په پرله پسې ډول له کوڅونه د مظاهره چانو د لرې کولو لپاره اوښکې بهوونکي ګاز وکارول. ډیموکراسي پلوه مظاهره چانو د ښار دولتي ودانیو ته نږدې مظاهرې ایستلې وې. پولیسو نن دغه اقدام څو ساعته وروسته له هغې وکړ چې د هانګ کانګ مشر لیونګ چون ینګ له خلکو غوښتل چې په دغو مظاهرو کې د برخه نه اخلي او غیر قانوني وبللې. زده کوونکو وړم ورځ د زیاتې ازادۍ په خاطر پراخي مظاهرې پیل کړې. دوی له لیونګ نه وغوښتل چې پر انتخاباتي اصلاحاتو خبرو ته کښېني. لیونګ ژمنه کړې چې حکومت به ډیر ژر د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د سلا مشورو نوې لړۍ پیل کړي، خو د دغو مشورو لپاره وخت ونه ټاکه. او د هالیوډ د سینما وتلي لوبغاړي جورج کلونی له برتانوي وکیل عمل علمدین سره د ایټالیا په ونیس کې واده وکړ. میرمن علمدین په اصل کې د لبنان ده. د کلونی ویان تایید کړی چې دغه واده پرون ترسره سوی دی. ټاکل شوی واده کلونی او علمدین د واده مراسم د ونیس په یوه سالون کې چې د 14مې پیړۍ د مهال ده اوسي، خو دا څرګنده نه ده چې دغه رسمي مراسم به ترسره سي او که څنګه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان مشرانو جرګې ټینګار وکړ چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون باید د دوو مغولس مشرانو لخوا لاسلیک شي.
په باور ما این سند بین دو کشور است، باید در سطح بالا امضا شوه و بین رؤسای جمهور هر دو کشور باید به امضا برسد.
د مدني ټولنو فدراسیون له نوي حکومت وغوښتل چې د وړتیا او لیاقت په اساس کسان په دندو وګماري.
د اوسنی راتلونکي ولسمشر نازمو غیلا دا چې بهترین شفاف او دغه ملت اصل بچی د را پیدا کی حکومت د داوی په مټ جوړ کی.
د کاناډا د کډوالۍ او طبیعت چارو وزیر چې په کابل کې د هیواد لمړنۍ سفیر هم دی وایي ډیر شواهد موجود دي چې خی طالبان د پاکستانی حکومت ادارو پراخ ملاتړ لزان سره لري.
Mounting evidence, incontrovertible evidence of state agencies on the Pakistani side supporting the Taliban. That's unacceptable.
خبرونه دوی مینی میډیا برخه د روکو شوې ازانو پروگرام ته ځانګړي شوې. د افغانستان مشرانو جرګې له نوي حکومت وغوښتل چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک کې ځنډ ونه کړي. د مشرانو جرګې غړیو د یکشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل دا تړون باید د دوو هیوادونو د ولسمشرانو لخوا لاسلیک شي. په عین حال کې د مشرانو جرګې رئیس وایي چې د تړون په لاسلیک کې باید له دقت څخه کار واخیستل شي. په ډېر تفصیل د ناجي صاحبي په ریپورت کې اوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي ټینګار کوي چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون باید د نوي منتخب ولسمشر د لوړې له مراسم وروسته لاسلیک شي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د یکشنبې په ورځ د دغې جرګې په عمومي غونډه کې همدارنګ ټینګار وکړ چې د تړون باید د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو لخوا لاسلیک شي. د دې جرګې دوه غړي انصار حارس او هدایت الله ریحایی په دې اړه وویل.
زما پاندا سند د دوړو هیوادونو ترمنځ ده او باید په لوړه کچه یعنی د دوړو هیوادونو د ولسمشرانو لخوا لاسلیک شي. هر څومره چې جر امکان ولري دا تړون باید لاسلیک شي. کچیر دا تړون امضا نشي افغانستان به په یو بل عراق بدل شي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار رنگین د فرس پنتا هم تیر ورځ یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ به نوی افغان ولسمشر له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کړي. لدی مخکې د نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی ویان طاهر زهیر هم ازادي رادیو ته ویلي و چې له امریکا سره د امنیتي سند لاسلیک د اشرف غنی احمدزی په کاري لومړیتوبونو کې راځي. لبلې خو د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا د یک شنبه په ورځ په عمومي جلسې کې ټینګار وکړ چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک کې باید پوره دقت وشي.
قانون حق ورکړی او د افغانستان د خلکو د اعتماد وړ وګرځېد او په سوله ییز شکل سره انتقال د قدرت کوي د وحدت ملي حکومت ته. د دې موافقتنامې مشکل حل کړو دا د ده لپاره د ویاړ او افتخار ځای ده.
په همدې حال کې امریکا هم هیله لري چې نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی به د لوړې له مراسمو وروسته د رواني اونۍ تر پایه له دوی سره امنیتي سند لاسلیک کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جوش ارنس د جمعې په ورځ هیله څرګنده کړه چې نوی افغان ولسمشر به ډېر ژر له واشنگټن سره امنیتي سند لاسلیک کړي. که چیرې نوی افغان ولسمشر له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کړي نو له 2014 میلادي کال وروسته به نږدې 10,000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. خو څېړونکي سپارښتنه کوي چې دا سند باید د افغانستان حالاتو ته په کتو لاسلیک شي او پکې له پوره دقت نه کار واخیستل شي.
و موریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې ټینګار وکړ چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون باید لاسلیک شي او باید دغه تړون په لاسلیک کې ډیر دقت وشي. دوی هم درس ټینګار وکړ چې دغه تړون باید د دواړو ولسمشرانو لخوا لاسلیک شي. د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون له نوي افغان ولسمشر غوښتنه وکړه چې په حکومت کې د لیاقت او وړتیا په اساس کسان په دندو وګماري. نن د روابطو له مخې د دغه فدراسیون رئیس صدیق انصاري د یک شنبه پورس خبري اعلان ته وویل منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی باید په هغو ژمنو عمل وکړي چې د کمپاین پر مهال یې له افغانانو سره کړي وي. د مدني ټولنو فدراسیون ښاغلي احمدزی ته وړاندیز وکړ چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک کې د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي. ټاکل شوی سبا نوی افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زای په کابل کې د لوري مراسم پر ځای کړی. ډیر نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د مدني ټولنو د فدراسیون غړي له نوي افغان حکومت غواړي چې له کمونیستي نظام را وروسته ټول هغه دولتي مامورین چې په فساد کې ښکیل دي له دندو برطرفه او پر ځای د استعداد په اساس پاک او با تجربه کسان په دندو وګماري. د یاد فدراسیون عمومي رئیس صدیق انصاري د یک شنبه پورس په کابل کې خبري اعلان ته وویل اشرف غنی احمدزی باید داسې یو شفاف او ځواب ورکوونکی حکومت رامنځته کړي چې د چارواکو لاسونو یې د ملت په وینو ککړ نه وي.
د اوسنۍ راتلونکي ولسمشر نه زموږ هیله دا ده چې د ټولو هغو ناکامو او ناکاره پرزونه چې د ثور د کودتانه راوروسته تر ننه پورې دغه ملت په د وینو په دریابونو کې لمبولې ده د دوی په سرنوشت لوبي کړي او خپل زانونه چاخ کړي خپل بلند منزلونه جوړ کړي د دوی مخه دی ونیسي د ملت متن د مراجعه وکي او بهترین شفاف او د دغه ملت اصل بچی درا پیدا کړي. حکومت د داغوی په مټ جوړ کړي ترسو د یو قوي سالم شفاف او حساب دی نظام کارندوی وکړي او د افغانستان خلک د 15 کلونو ناورینونو نه نجات پیدا کړي او د یو سوکاله او سرلولي راتلونکي خوندان شي.
د مدني ټولنو د فدراسیون غړي نوی افغان حکومت وړاندیز کوي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک کې د پوره دقت او غور وکړي. د دې فدراسیون غړي زلمی وردا ګول منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی د تړون په لاسلیک کې د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي.
کچیر د پیچ ملي منافع په کنغښتي دي امزا دي کی او کچیر پیچ وطن ملي منافع په نشته دي او وطن دي لوی بحران سره مخامخ کی موږ دا د نه هله کوم چې دا مسلیت په غاړه باندې ناخلي
ټاکل شوی سبا نوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی په کابل کې د بهرنیو او کورنیو میلمنو په حضور کې د لوړې مراسم پر ځای کړي. د شنبه پورز د افغانستان د ملي امنیت د شورا رئیس ډاکټر رنگین د فرس پنتا ویلی و چې ټاکل شوی د سه شنبه پورز نوی افغان ولسمشر له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. نوی منتخب جمهور رئیس د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ویلی و چې په حکومت کې به هغه کسان په دندو وګماري چې لایق با تجربه او د هیواد ملي ګټو ته ژمن ووسی. د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نتیجې له اعلان وروسته اشرف غنی احمدزی په کابل کې خپلو پلویانو ته وویل چې حکومت به سهامي شرکت نوي. رحمت الله افغان، ازادي رادیو، کابل.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو ری ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 1216 منځنۍ چپه او اف ام 1315 باندې خبرونه لري. که چیرته انټرنیټ ته لاسرسي لري نو د ازادي رادیو پانی ته ورشي. هلته بعد ازادي رادیو خبرونه په سبتي شکل هم ووري او په ژوندۍ بڼه هم ازادي رادیو دغه پانی لاري اوریدل شي. پاتې د ازادي رادیو ټکه اورګ. اوس به هم راشو یو بل راپورټ. د کاناډا د کډوالۍ او طبیعت چارو وزیر او په کابل کې د دې هیواد لمړنۍ سفیر وایي چې طالبان د پاکستان د حکومتي ادارو پراخ ملاتړ له ځان سره لري. کریس الکساندر د یک شمې پر ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنه د نه منلو ده او باید مخې ونیول شي. افغان امنیتي چارواکو هم له دې وړاندې پاکستان د تروریستي ډلو په ملاتړ تورن کړی دی. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د کاناډا د کډوالۍ او طبیعت وزیر او په کابل کې د هغې هیواد لمړنۍ سفیر وایي چې پاکستان د طالبانو په ملاتړ سره ځانګړي اهداف تعقیبوي. کریس الکساندر که څه هم د پاکستان اهداف مشخص نه کړل، خو ویل په افغانستان کې د اسلام آباد لاسوهنه او له طالبانو د هغوی ملاتړ د نه منلو کار دی. الکساندر چې د نوي افغان ولسمشر د لوړې په مراسمو کې د ګډون په هدف کابل ته راغلی، د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې په دې اړه داسې وویل:
We as a country have listed the Islamic Emirate of Afghanistan, the Afghan Taliban.
مونږ د یو دولت په توګه د طالبانو اسلامي امارات د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړی دی. مونږ په ډیره واضحه توګه ویلي چې د طالبانو مرکزونه او شوراګانې په کوټه، میرانشاه، بلوچستان او د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې دي. کافي او معتبر شواهد موجود دي چې د پاکستان دولتي ادارې د طالبانو ملاتړ کوي. دا د نه منلو کار او افغانانو ته زیان اړوونکی دی.
افغان چارواکو هم له دې وړاندې د پاکستان د لاسوهنو او له تروریستي ډلو د هغوی د ملاتړ په اړه انتقادونه کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د مخالفینو روانې جګړې د پاکستان د پوز لخوا رهبری کیږي. په یو نوې اقدام کې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر زرار احمد عثماني د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د پاکستان د راکټي حملو په اړه شکایت وکړ او د بندېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د کاناډا د کډوالۍ وزیر چشپک کاله په کابل کې سفیر پاتې شوی ډاډ ورکوي چې هیواد به له نوي منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره د اقتصاد د پیاوړتیا تر څنګ د امنیت د ټینګښت په برخه کې هم کار وکړي. خو کریس الکساندر وایي په افغانستان کې سوله او امنیت هغه وخت راتلای شي چې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو ملاتړ ودرول شي.
The Taliban stopped receiving this.
تر هغه به امنیت را نشي چې د طالبانو ملاتړ ونه درول شي. مونږ غواړو له نوي افغان ولسمشر سره کار وکړو سو یو سیمهیز حل پیدا کړي چې نور گاونډي هیوادونه د طالبانو ملاتړ ونه کړي. مونږ به مرسته وکړو چې د افغانستان او پاکستان او نورو گاونډي هیوادونو سره د سیمهیز همکاري فضا رامنځته شي. د نړۍ په نورو برخو کې داسې کارونه د منلو نه وي. زه نه پوهیږم چې ولې داسې سرحدي سرغړونې او لاسوهنې دلته منل شوې دي.
نوموړی وایي چې طالبان، القاعده، داعش، لشکر طیبه او نور تروریستي ډلې په ځینو وختونو کې ګډ اهداف تعقیبوي او باید د پراخو هڅو په اساس د فعالیتونو مخه ونیول شي. په تیرو دیارلسو کلونو کې تل پاکستان وار په پاکستان ورته تورونه لګول شوي، خو د هیواد رد کړي او ویلي دي چې له تروریزم سره صادقانه همکاري کوي، صادقانه مبارزه کوي. د پاکستان د دې دوګونی چلند مخنیوي لپاره اوس ټول سترګې نوي افغان حکومت ته دي چې دوی به په دې برخه کې څه وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د شفافیت د سار اداره له حکومت غوړي چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون دی ژر تصویب او عملی کولو ته هڅه وکړي. د دې ادارې چارواکو د یک شمې پورز په کابل کې خبريالانو ته وویل دا قانون کولای شي خلکو ته د دولتي او غیر دولتي ادارو د فعالیتونو په حق له معلومات ورکړي او د فساد مخه ونیسي. دا قانون د ملي شورا د دواړو جرګو له تصویب وروسته د محل د ملي شورا په یو ګډ کمیسیون کې تر بحث لاندې دی. خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د قانون ټول مراحل طی کړي دي. په دې اړه پام وکړئ د خان محمد سیند راپور ده.
د افغانستان د شفافیت د سار اداره وایي چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون به د رسنیو کارکونکو او خلکو ته دا اسانتیاوي برابرې کړي چې د دولتي او غیر دولتي ادارو د فعالیتونو له څرنګوالي خبر او د همدې لارې فساد افشا کړي. د دې ادارې مسؤلینو د یک شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل، اطلاعاتو ته لاسرسی د خلکو بنیادي حق دی او دا حق باید د یوه قانون په چوکاټ کې ورکړل شي. د دې ادارې اجرایوي رئیس اکرام افزلی وویل، افغان حکومت اطلاعاتو ته د لاسرسی د نړیوال کنوانسیون مواد منلي او هیله ده چې د ترتیب شوي قانون مسوده تصویب کړي.
اگر حکومت آئندہ افغانستان واقعا متحد است به اینکه با فساد مبارزه بکنه، ای حق
که د افغانستان نوی حکومت ژمنده چې له فساد سره مبارزه وکړي، همدارنګ د دا قانون په جدي توګه پلی کړي، څو خلک په حکومتداری کې شریک شي، د فساد مخه ونیول شي او د هیواد د ترقی په لور روان شي.
د مسؤلینو د معلوماتو له مخې اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د کارکوونکو او یو شمېر مدني ټولنو په مشوره ترتیب او د عدلیه وزارت او وزیرانو شورا له تایید وروسته ولسی جرګې ته د تصویب لپاره سپارل شوی دی. د ولسی جرګې د تقنین د کمیسیون غړي سید حسین ناصری آزادی راډیو ته وویل، اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون د ملي شورا دواړو جرګو تصویب کړی، خو د یو لړ بدلونونو د راوستلو له امله د دواړو جرګو په ګډ کمیسیون کې تر بحث لاندې دی. له څو کلونو راهیسې د خبري رسنیو کارکوونکي او د چارو څېړونکي شکایت کوي چې د دولتي او غیر دولتي ادارو مسؤلین د خپلو ادارو د فعالیتونو په هکله معلومات نه ورکوي. د همدې له امله ګڼ شمېر خلک د دې ادارو او مؤسسو پر فعالیتونو شک کوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې یاد قانون د جمهور رئیس توشیح ته آماده دی او هیله ده نوی جمهور رئیس د خپل کار په لومړیو کې توشیح کړي. د دې وزارت د آزادۍ د مطبوعاتو رئیس جلال نورانی آزادی راډیو ته وویل،
قانون دسترسی به اطلاعات و معلومات مراحل خود طی کرد.
اطلاعات ته د لاسرسی قانون خپل مراحل طی کړي، په عدلیه وزارت کې هم منل شوی. هیله ده نوی جمهور رئیس توشیح او په دوه اونیو کې چاپ او د پلي کېدو وړ شي.
په افغانستان کې له شاوخوا دیارلسو کلونو راهیسې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پراختیایي پروژې پلې شوې، خو کارپوهان وایي د دې پروژو څرنګوالی تر ډېره حده د رسنیو د کارکوونکو او د افغانستان له خلکو پټ ساتل شوی دی. دوی وایي د دې پروژو پر تړونونو او د کار په څرنګوالي اوس هم خلک شک کوي او دا شکونه هغه وخت ورکېدای شي چې دولتي او غیر دولتي ادارې د اطلاعاتو د قانون له مخې خلکو ته د خپلو فعالیتونو په هکله معلومات ورکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند صدر اعظم وایي که پاکستان غواړي له خپل ګاونډ سره دوه اړخیزې خبرې له سره پیل کړي، باید دا په ډاګه کړي چې په دې برخه کې جدي دی. نریندرا مودي دا څرګندونې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې وکړي. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې نوی ډیلی تورانه کړه چې نه غواړي د کشمیر د لانجې پر سر د سولې خبرې مخته یوسي. د مسلې تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي دی غواړي چې خپل گاونډ پاکستان سره دوه اړخیزې خبرې ترسره کړي، خو په دې شرط چې تروریزم پرې سیوری نه وي غوړولی. نریندرا مودی د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا په ترڅ کې له پاکستان نه وغوښتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو د بیرته پیلېدو لپاره د جدیت ښکاره کړي. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې پر نوې ډیلی انتقاد کړی و چې تېره میاشت د کشمیر د لانجې پر سر د سولې د پلان شوو خبرو څخه وتلی دی. مودی وویل که دا موضوع په دې اسمبله کې مطرح کیږي دی نه پوهیږي چې زموږ هڅې به چې یو شمېر کسانو یې په اړه شک څرګند کړی دی څومره جدي وي. نوې ډیلي تېره میاشت اعلان کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له پلان شوو خبرو په دې خاطر وځي چې اسلام آباد پلان درلود د دغو خبرو مخکې د کشمیر له بیلتون غوښتونکو سره سلا او مشوره وکړي. مودی وویل هند تل دې ته تیار دی چې د کشمیر په اړه له پاکستان سره خبرې وکړي، خو دغه خبرې باید په سوله ییزه فضا کې ترسره شي نه د تروریزم تر سیوري لاندې. نوی ډیلی وایي پاکستان د هغو بیلتون پالو وسلوالو ملاتړ کوي چې پر هندي ځواکونو حملې کوي. پاکستان دغه تورونه ردوي او تور پورې کوي چې د هند پوځ د کشمیر د سیمې د اوسیدونکو چې اکثره مسلمانان دي پر بشري حقونو تیری کوي. د پاکستان صدر اعظم د مې په میاشت کې د مودی د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره نوې ډیلی ته تللی و او ورسره داسې هیلې زیاته شوې وې چې ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د لسیزو کړکېچ د پای ته رسېدو هڅې یوه نتیجه ورکړي. مودی چې لومړنی هندو ملتپال سیاستوال دی چې په یوه لسیزه کې د صدر اعظم په توګه ټاکل کیږي، داسې پالیسي غوره کړې چې د هند د کلتور د اساسي برخې په توګه پر هندو ثقافت تاکید کوي. د هند صدر اعظم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې دغه راس خلک د یوګا تمرین ته وهڅول او د یوګا لپاره یې د نړیوالې ورځې د نومولو غوښتنه وکړه. هغه وویل یوګا باید زموږ لپاره یوازې یو تمرین نه وي، بلکې هغه باید له نړۍ او طبیعت سره د اړیکو د نږدې کېدو یوه وسیله وي.
و موریدل چې د هند صدر اعظم وایي که پاکستان غواړي له خپل ګاونډ سره دوه اړخیزي خبرې له سره پیل کړي، باید دا په ډاګه کړي چې په دې برخه کې جدي دی. د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې امنیتي چارواکي وایي چې د یک شنبې په ورځ د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ وسلوال وژل شوي دي. په دې وروستیو کې د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمې په ګډون د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې په داسې حال کې تروریستي حملې ډېرې شوي چې پاکستاني ځواکونو په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي چې پکې د سلګونو وسلوالو د وژلو ادعا شوې. په دې اړه نور تفصیل له پېښور څخه د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې امنیتي چارواکي وایي چې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې په ترڅ کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د خبر ایجنسۍ د سیمه ییزو چارواکو په وینا وسلوالو د یک شنبې پورې سهار د خبر ایجنسۍ د جمرود په غونډي سیمه کې د پاکستان د نیمه پوځي یا اف سي ځواکونو پر یوې امنیتي پوستې ډلهیز وسلوال برید وکړ چې پاکستاني سرتېرو شنډ کړ او په ځوابي ډزو کې لږ تر لږه شپږ وسلوالو وژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. غونډي د خبر ایجنسۍ مرکزي ښار جمرود ته نږدې پرته سیمه ده چې وخت وخت پکې په سیمه کې د میشتو پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي. د خبر ایجنسۍ یو ځای خبریال امیرزاده چې په خیلی نږدې سارلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا سار په غشویل د جمرو تحصیل په غونډي سیمه کې دلته وروګي نر سره هیڅ چیک پوسټ په دې ځواکونو وسلوالو څنګه کړې بغاټ افسره سره دې نه پز دی وسلوالو هم وسلوالو په دې کونفرنس باندې د شوی نه په دې ځواکونو په ځوابي ډزو کې کوم دي شپږ وسلوالو مړ شوی چې شپږ ورو په حال شناخت شوی په دې موري کې کوم دي جمرو ته ولا هسپتال کې پروت دی.
نوموړی زیاتوي چې پاکستاني ځواکونو تر برید وروسته په سیمه کې ګرزبندیز ولګاوه او تلاشي عملیات هم وکړل. خیبر ایجنسۍ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې له افغانستان او د خیبر پښتونخوا له مرکز پېښور سره جنګېدلې اوږدې پولې لري. په دې سیمه کې په دې وروستیو کې په داسې حال کې د وسلوالو په تروریستي فعالیتونو کې ډېروالی راغلی چې پاکستاني ځواکونو د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو سخت دریځه وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دغو عملیاتو کې تر دې دمه په دې سیمه کې میشتو کورنۍ او بهرنیو وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله ولې او دا غوي ګڼ مرکزونه یې لمنځه وړي دي. خو خپلواک او ځایي سرچینو لا تر دې دمه د پاکستاني ځواکونو د دغه د پخلی نه ده کړې ځکه چې پاکستاني پوځ شمالي وزیرستان ته خبریالان نور پرېږدي. که څه هم د پاکستان پوځي مقامات په شمالي وزیرستان کې د پراخو بریاو ادا کوي خو د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر کتونکو بیا پر خیبر ایجنسۍ سربېره په پېښور کې وروستیو تروریستي بریدونو ته په کتو وایي چې په شمالي وزیرستان کې میش ډېری وسلوال تر پوځي عملیاتو مخکې له سیمې وتلي او د نورو قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په خاري سیمو کې پټ شوي دي. دا یادونه وړ ده چې د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې دا مهال د پاکستاني وسلوالو طالبانو په ګډون د لشکر اسلام او انصار الاسلام په نامه د وسلوالو ډلې جنګیالي میشت دي چې نه یوازې په یادې سیمې بلکې د پولې پورې غاړې په افغانستان کې هم تروریستي بریدونه کوي.
قدر من اوریدونکو اوس به هم راشو د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خبرچان ته چې ناجیه صفای دراوروي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ بیا هم د ملي وحدت حکومت د جوړېدو او له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک په اړه لیکنې او تبصرې کړي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار رنګین دتفر سپنتا له قوله لیکلي چې له امریکا سره امنیتي تړون به د سه شنبې په ورځ لاسلیک شي. ښاغلي سپنتا ویلي چې له امریکا سره د امنیتي سند د لاسلیک سره موافق دی او دغه سند به د سه شنبې په ورځ به د نوي حکومت لخوا لاسلیک کیږي. ویسا خپلواکي ورسپانی به لیکلي چې نوې حکومت باید د امنیتي سند د لاسلیک په برخه کې ټول پښتنه وکړي او کنه افغانستان به له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخامخ شي. په مطلب کې لیکل شوی چې له امریکا سره د امنیتي سند په لاسلیک کې باید بیړه ونه شي. خو تر دې مخکې منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدي ویلي چې د دې سند لاسلیک کېدل په لومړیتوبونو کې راځي. هیواد دولتي ورسپانی لیکلي چې نوې حکومت باید د غوس عمل ډګر ته راودانګي او له دې لارې خپل شو ژمنو او شعارونو ته د عمل جامه ورواغوندي او پر مټې د افغانستان د ماته بیړۍ د ژغورنې ساحل ته ورسوي. په مطلب کې ویل شوی چې د ملي وحدت حکومت غړي باید وړ صادق علمي او تجربه لرونکي کسان وي. انیس دولتي ورسپانې هم لیکلي چې زمنګ مشران تیرو نیمګړتیاو ته په کتو سره په لومړي ګام کې باید یو بل تاریختنی غاړي ورکړي او په کار کولو کې د یو بل نه مخکښ اوسي سو هیوادوال لښتو سنځونه خلاص شي. او په پای کې ویسا ورسپنه د افغانستان د جمهور ریاست د چارو د ادارې او د وزیرانو شورا د دارالانشا د چارواکو له قوله لیکلی چې د منتخب ولسمشر د لوړې مراسمو ته پوره چمتووالی لري او دا مراسم به د دوشنبه په ورځ په شاندار غونډه کې ترسره شي.
لندو خبرونه ترسیګو د افغانستان سیمه نړۍ مهم لند خبرونه با سید کمال شاه عارف درووروي.
د کناډا د کډوالو او تابعیت چارو وزیر وایي چې هیواد به د افغانستان د پرختیا لپاره په کلنی ډول 90 میلیون ډالر